د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم، احمد شبریم د دې ساعت په خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل کېږي، په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرآباد ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدلی شي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران دې خبرداری ته چې د افغانستان لخوا دې د دوی پر فضایي قلمرو تیری نه کېږي، افغان چارواکي څه ځواب لري. په خبرونه کې مولدي هم خبرو چې د هند او روسیې مشرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې معصوم میوند خبرونه اوروي.
افغان حکومت وایي د بې پیلوټ الوتکو د فضایي تیری په اړه باید د ایران اندېښنه له امریکایي چارواکو سره شریکه کړي. د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په 15مه حوزه د وسلوالو مخالفینو لخوا د ډلیزې حملې خبر رد کړ، خو وایي چې په دې پېښه کې یو کوچنی وژل شوی. قزاقي چارواکو د هېواد لویدیځ ته پوځیان او زغروال ګاډ لېږلي چې هلته د تیلو د کارګرانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته مخې ونیسي. پورا خبرونه. افغان حکومت وایي چې د بې پیلوټ الوتکو د فضایي تیری په اړه باید د ایران اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړي او د ستونزې د حل لپاره به هڅه وکړي. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضي دا تایید کړ چې ایران په رسمي ډول ځینې غوښتي چې د افغانستان له خاورې باید د امریکایي بې پیلوټ الوتکو د فضایي تیری مخه ونیول شي. ایران د امریکا هغه بې پیلوټ الوتکه ښوولې چې وایي نږدې دوې اونۍ پخوا یې پر ایران باندې د یو ماموریت پر مهال کښېنولې وه. امریکا وایي د الوتکه د تخنیکي عوارضو له وجې لوېدلې. د کورنۍ چارو وزارت تایید کړی چې تیره شپه پر 15مه امنیتي حوزه په سوي حمله کې یو کوچنی وژل شوی دی. د دغه وزارت وین صدیق صدیقي ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې که څه هم دا رد کړی چې پر حوزه دي د وسلوال مخالفین لخوا ډلیز حمله شوی وي. ښاغلي صدیقي وویل چې یوازې یو حمله کوونکی یو لاسي په حوزې ته ورغورځولی و چې کوم زیان یې نه دی پېښ کړی.
متاسفانه چې دغه رپورټونه ډېر مبالغه انیز دي او واقعا لري. د 8 بجو شاو یو مهاجن یو تروریست د 15 امنیتي حوزې باندې یو لاسي بمې اچولی. خپل هم د شپې تاریکي څخه په استفاده د ساحې څخه ورک شوی دی او پولیس پلټنې شروع کړې، خو هېڅ کوم تلفات نه لري.
خو وسلوال طالبانو ادعا کړې چې دا حمله د دوی د څو کسانو لخوا شوی او یو شمېر پولیسي وژلي. د کورنۍ چارو وزارت دا خبره ناسمه بولي او وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د ګورجستان ولسمشر په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ډیرولو غوښتنه کړې. میخائیل ساکاشویلی په افغانستان کې د خپل ځواکونو د زیاتولو په اړه خپل غوښتنه پارلمان ته وړاندې کړې. د ګورجستان خبری رسنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې ساکاشویلی غواړي د دې هیواد نوی کنډک په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري وکړي. تمه کېږي چې د ګورجستان پارلمان به دا اونۍ په دې اړه رای ورکړي. ګورجستان اوس په افغانستان کې شاوخوا 1000 تنه پوځیان لري. د افغانستان خبرونه هم دونه وه. د سیمې او نړۍ د تر لږ ځنډ وروسته رپورټونو سره سم د قزاقستان چارواکو د دغه هیواد په لویدیځ کې ژاناوزین ښار ته پوځیان او زغروال ګاډي استولي چې هلته د تیلو د کارګرانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو مخه ونیسي. د جمعې په ورځ د ژاناوزین ښار په مرکزي چوکي پولیسو هڅه کوله چې د قزاک مونی ګاز کمپنی د سلګونو کارګرانو اعتصاب پای ته ورسوي. نشته وسوه او لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. د قزاق مونی ګاز د تیلو د کمپنی کارګرانو له تیرو څه باندې شپږ میاشتو راهیسې د ژاناوزین په مرکزي چوک کې اعتراض پیل کړی دی. دوی د معاشونو د زیاتېدو او د کار د ښه شرایطو غوښتنه کوي. دا شخړې په داسې وخت کې وسوي چې قزاقستان له پخواني شوروي اتحاد د خپلواکۍ شلمه کلیزه لمانځي. د قزاقستان لوی څارنوال اسخات دولبایوف مخکې خبر اعلان ته ویلي و چې لس تنه په ګډوډۍ کې وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي چې پولیس هم پکې شامل دي. لوی څارنوال په اسانه کې دا ونه ویل چې څوک وژل شوي او څه ډول وژل شوي، خو ده وویل چې یو شمېر ودانۍ ته اور هم اچول شوی. د پراخ ګډوډۍ له امله د ښار اداري ودانۍ ته، یو هوټل ته او د ژاناوزین ادارې ته اور اچول شوی. شخصي شتمنۍ او د کمپنۍ شتمنۍ ته هم زیان رسېدلی. موټر سوځېدلی او د پیسو د را ایستلو ماشینونه لوټ شوي دي. د قزاقستان د لوی څارنوال په وینا د ولسمشر له امر سره سم د کورنۍ چارو د وزارت یوې ډلې ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه څېړنې وکړي. روسیه له هند سره د 23 جټ الوتکو د خرڅلاو تړون لاسلیک کړ. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د جمعې په ورځ په مسکو کې وویل دا 100 ډوله الوتکې به په هند کې جوړې شي. تر دې دمخه هم د ورته شاوخوا 230 الوتکو قرارداد د هند له روسیې سره لاسلیک کړی و چې هغه هم په هند کې جوړیږي. د پرونیو هوکړه لیکونو له لاسلیک سره سم د هند او روسیې مشران تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د هند په جنوبي ایالت تمل نادو کې د کودان کولام د هستوي بټۍ د جوړولو په اړه توافق وکړي. منموهن سنگ مسکو ته درې ورځنی سفر کړی و او هلته د روسیې له ولسمشر سره د کتو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او اقتصادي همکاري په اړه خبرې وکړې. دا ازادي راډیو ده. له مصر را رسېدلي رپورټونه وایي چې لږ تر لږه درې تنه په قاهره کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي او تر 2500 ډېر ټپیان شوي دي. دولتي تلویزیون مینا د مصر د دارالافتا په وینا وویل چې په وژل شوو کسانو کې یو تن د دوی چارواکي دي چې پرون د قاهرې په مرکزي سیمه کې حکومتي ودانیو او پارلمان ته نږدې ووژل شو. د رپورټونو له مخې داسې ښکاري چې دوه تنه پر سر ویشتل شوي او په لسګونو امنیتي ځواکونه په نښتو زخمیان شوي دي. مظاهره کوونکي له پوځي چارواکو غواړي چې واک ملکی ادارې ته وسپاري. د یو امریکایي عسکر پوځي محکمه چې د خپل هیواد د پټو اسنادو په ښکاره کولو کې لاس په لاس لرلو تورن دی پرون په واشنگټن ته نږدې په یو سیمه کې پیل شوه. 23 کلن براد لی ماننګ چې پوځي جامې اغوستي وې او څو تنه پوځیان پر راګرځېدلي وو محکمې ته حاضر کړی شو. که چیرې پر هغه دا جرم ثابت شي چې د ویکیلیکس ویبپاڼې سره یې همکاري کړې او اسناد یې افشا کړي نو ممکنه ده چې په امریکایي محکوم سي. امریکایي چارواکي وایي د پوځي د انټرنیټ له لارې په سلګونو زره محرم اسناد ترلاسه کړي یا ډاونلوډ کړي او وروسته بیا په ویکیلیکس پاڼه کې ښکاره شوه. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شبر د سره په پاته خبرونه کې دی. ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د هند او روسي مشرانو د افغانستان امنیت ته اندیشنه څرګنده کړي. بیا به واوري چې ایران اندیشنه لري چې د افغانستان له لوري د دوی په هیواد کې مداخله کیږي.
ایران د بهرنی چارو وزارت موږ د بهرنی چارو وزارت ته یو مطلب لرېږل دي په دې کې خپل اندیشنې څرګندې کړي دي.
په یو تحلیلي مطلب کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ته کتنه شوې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به واوري
کوم شینه تا علت دی کی چې د انسان وینه کمشي.
تر یو لسو بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروانې خبرونې اوریدلای شي. د روسیا او هند مشرانو په افغانستان کې ناکراریو ته اندیښنه څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د دواړو هیوادو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون په یو برخه کې راغلي هغوی پر داسې یو افغانستان ټینګار کوي چې پکې سوله او ثبات وي او له تروریزم څخه ډیر لرې وي. فریده هوډ سیفی او په دې اړه نور جزئیات.
هند او روسیه به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د خبره تر هغه وروسته وشوه چې د روسیې او هند مشرانو سره ولیدل. په هغې اعلامیه کې چې د دې دواړو مشرانو تر کتنې وروسته خپره شوه راغلي هند او روسیه له سولې ډک، دیموکرات، مستقل، له ترهګرۍ او مخدر موادو له جرمونو خلاص یو افغانستان غوښتونکي دي او د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د جمعې په ورځ په مسکو کې د خپلې کتنې په پای کې د هند او روسیې ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې په هغې کې افغانستان ته هم اشاره شوې ده. د اعلامیې په دوام کې د دواړو خواوو له لوري ویل شوي چې هغوی افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو ملاتړ کوي او باید د افغان ځواکونو ظرفیتونه پیاوړي شي. منموهن سنگ د پنجشنبه په ماښام مسکو ته ولاړ او وروسته له دې چې د ولسمشر دیمیتری مدویدیف سره یې وکتل په دفاعي انرژۍ، روغتیا او ټکنالوژۍ په برخه کې له روسیې سره تفاهم لیک لاسلیک کړ. خو بیا هم د افغانستان په اړه مدویدیف او منموهن سنگ ویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور باید د دې هیواد د حالاتو سره تړلې وي. د روسي خبری اژانس اترتاس وای دوړو مشرانو له مخالفو وسلوالو سره د سولې په برخه کې د افغان مشرانو د هڅو ملاتړ وکړ. د هند او روسیې د مشرانو په وینا د سولې د هر ډول بهیر مشري باید افغانان وکړي او مخالف وسلوال باید هغه شرایط ومني چې نړیواله ټولنه یې مطرح کوي.
په راپور کې مو د روسیې د ولسمشر او د هند صدر اعظم په وینا واورېدل چې وایي ویل افغان ځواکونو ته له بهرنیو د امنیتي چارو د ورسپارلو هرکلی کوي. د یوه بریتانوي تحقیقاتي انسټیټیوټ څیړونکو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته له کابل سره د روسیې او هند په ګډون د سیمې د هیوادو اړیکو ته کتنه کړې ده. د دغو څیړونکو په وینا کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي هغه مهال به هم افغان حکومت که لکه څرنګه چې اوس کوم پرمختګونه کوي همدغو ته دوام ورکړي، نو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم د افغانستان امنیت افغان حکومت وساتي. اسمت ساروان راپورت لري.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، د ستراتیژیکو مطالعاتو لپاره نړیوالې مؤسسې په یوه خپور کړي کتاب کې چې 14 فصلونه لري تر 2015 میلادي کاله او له هغه وروسته د افغانستان او سیمې راتلونکی وضعیت څیړلی دی. د دې مؤسسې څیړونکو دغه راز له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان، ایران، هند، روسیه او چین په شمول له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکو ته کتنه کړې ده. د کتاب مؤلفانو ډاکټر توبی داچ چې د منځني ختیځ د چارو متخصص دی او ډاکټر نیکولاس ریډمن د خپلې څېړنې نتیجې په یوه مقاله کې په لندن خپرې کړې دي. دوی لیکلي د دغو څیړنو اصلي پایله دا ده چې په کابل کې مرکزی حکومت کافی قدرت لري او احتمالا په 2015 میلادي کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به هم دا نظام وپایېدلی شي. خو البته دا مسئله له دې سره تړلې ده چې د افغانستان حکومت د حکومتداری او د خپل کنټرول لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا دا نسبتا هر اړخیزه او مثبت قضاوت د امنیت په برخه کې هم صدق کوي، خو شرط دا دی چې د ملي اردو او ملي پولیسو د جوړولو په باب شوي پرمختګونه له 2012 څخه تر 2014 میلادي کلونو پورې پلانونه او د ورپسې کلونو لپاره د لویدیځو هیوادونو مالي او پوځي ملاتړ دوام وکړي. د مقالې د لیکوالو په وینا د څیړنو نتیجه ښیي چې په افغانستان کې کافي اقتصادي مؤسسې او وسله والو قوه شته چې پر ټول افغانستان نسبي کنټرول ټینګ کړي. سیمه ایز تصویر هم سره له دې چې د پاکستان له لوري خطرونه شته تر هغه څه زیات هیله بخښونکي دي چې د 1990 او 1992 میلادي کلونو ترمنځ، یعنی کله چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیان له افغانستانه ووتل. د ډاکټر داج ریډمن په باور په مقایسوي ډول له یوه هیواد پرته د افغانستان ټول ګاونډیان د افغانستان د اوسني حکومت ملاتړ کوي او دا مسئله د افغانستان د مرکزی حکومت ملا ټینګوي او د بالقوه مخالفانو چې له بهره افغانستان ته ځي ملاتړ کمی شي. د مقالې د لیکوالو په نظر عمومي نتیجه دا کېدای شي چې شایي د افغانستان حکومت د ځان د بقا او ژغورنې لپاره کافي ظرفیت ولري. البته دا تر هغو هیلو او نتیجو په ځلونو لري خبره ده چې د امریکا متحدو ایالاتونو او د دې هیواد ناټو متحدانو یوه لسیزه پخوا په افغانستان کې د حمله او د رژیم د بدلون په وخت په پام کې لرل. لنډه دا چې په افغانستان کې او ثابته شوه چې د دولت جوړول سخت، پیچلی او تر دې قیمتي کار دی. د مسالې ته په کتو د افغانستان د راتلونکي ثبات په ځلونو تر دې لري خبره ده چې څوک دې د هغه تضمین وکړي شي، خو که په پام کې وي چې افغانستان په یوه ناکام هیواد او د نړیوال تروریزم پر میدان بدل نشي، بیا نو په کار ده چې نړیواله ټولنه تیره تیروتنه تکرار نکړي او افغانستان ته شا ونه روي.
په بریتانیا کې مو د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د څیړنې پر استناد واوریدل چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته به هم ګاونډي هیوادونه د کابل له حکومت سره ښه اړیکې ولري. په یوې خبرتیا پسې مو کابل ته د تهران له خبرداري خبرو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تهران رسمن له کابل غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې دي د ایران پر فضا د الوتکو د تیری مخه ونیول شي. ایران د خبرداري په دې پسې ورکړی دی چې د دغه هیواد پوځي چارواکو ادعا وکړه چې د خپل هیواد په ختیځو سیمو کې د امریکا یوه بې پیلوټه الوتکه نسکوره کړې ده. دا الوتکه دول سرز مخک ایرانی پوجانو ونیوله د پی کیو یو سلاو او یا دوله بی پیروتال و تکده چه ظاهران روغ ایرانی ځواکونه نیولی ده یو شمیر رپورټونه څرګندوي چې دا پر مخللې الوتکه ده او د دې الوتکې د جوړېدو خبر درې کاله مخکې خپور شوی چې بیا تیر کال امریکایي پوځیانو د دې الوتکې د جوړېدو خبر تایید کړ د دغې الوتکې په اړه امریکایي ځواکونو ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې ترې کار اخیستل کېده او بیا ترې تم شوه د ایران غوښتنې ته افغان حکومت څه ځواب ورکړی زموږ همکار حمید مهمند ته په دې اړه د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي په مرکې کې وویل
ایران له بهرنیو چارو وزارت موږ د بهرنیو چارو وزارت ته یو مطلب لرېږل دي په دې کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او زموږ یې غوښتې دي چې په دې برخه کې دوی سره همکاري وکړو چې د افغانستان د خاورې څخه د دوی پر حریم باندې تجاوز ونهسي د امریکایانو بې پیلوټ تیاري دي مخنیوی وسي ولسمشر کرزي په دې اړه ډېر په وضاحت سره په وروستي خبري کانفرنس کې چې د امریکې د دفاع وزیر سره یې درلودې د ارګ په معنی کې وکړي ډېر په وضاحت سره وویل چې افغانستان هېڅکله نه غواړي چې د افغانستان خاوره یا د افغانستان فضا د کوم بل هېواد پر خلاف استعمال شي په خاصه توګه د افغانستان ګاونډي هېوادونه نو موږ د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع څېړي تعقیبوي او په دې اکله به د امریکایي چارواکو سره مسؤلینو سره دلته په کابل کې هم دوی ناسته ولري په دې د خبرو سره وکړي ترڅو دغه اندېښنې چې ایران د خاصه مدرسې وي زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه د غو سره شریکي کړي او په دې باره کې کوم د حل لارې ته یا کومې نتیجې ته ورسیږي
ستاسو په نظر باندې افغان حکومت به تر کومه حده وکولی شي چې داسې څه موجود وي یا د افغانستان د خاورې نه بې پیلوټه الوتکې د ایران خاورې ته وراوړي د دې مخنیوي وکړي شي
وري ته د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې خو د ملل متحد په چوکاټ کې دی د نړیوال اتحاد چې من سره غلی دی د جګړه کې د نړیوالو ځواکونو حضور مشروعیت سازمان ملل د توافقنامو اساس دی نو یو جنگی وده د جنگی حالت په تیال کې خامخا دغه ستونزې دغه پیښې په سرحدي سیمو کې من سره ځي لکه څه موده مخکې چې د پاکستان سره هم دغه ستونزې من سره راغلي وه نو اوس یو ځل بیا دغه ستونزې راغلي ده یعنی موږ دغه اساسات ډېر درکوو
که څه هم تاسو په دې برخه کې د ځینو اقداماتو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت په پام کې لري خو افغان کتونکو بیا د تهران لخوا د افغان سفیر احزارول تقریبا د غیر منطقي وبلل او ویل چې د افغانستان په خوره کې داسې کوم هوایي ډګر نشته چې د هغه ځای څخه د بې پیلوټه الوتکې الوتنه نوکړی شي بلکې د ایران خاورې ته کوم بې پیلوټه الوتکه وراوخته ده هغه د پاکستان د شمسي هوایي اډې څخه وراوخته و تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ آیا تاسو داسې معلومات لرئ چې دغه الوتکه بې پیلوټه الوتکه د افغانستان له خاورې څخه الوزي کنه د پاکستان د پروازونو ترتیبيږي
موږ هم تر اوسه پورې دغه موضوع تعقیبو یعنی نتیجه تر اوسه پورې نه معلومه چې واقعا امریکا د بې پیلوټه الوتکه د افغانستان د حریم څخه راغلې ده ایران ته دغه موضوع تر اوسه پورې څرګند نه ده په دې خاطر زموږ مسؤلین هم دغه موضوع ساري تعقیبوي او کله چې نتیجه لاسته راغله نو هغه بیا کچیر دغه کار شوی هغه د امریکایي مقامات سره دلته په کابل کې شریکي او ملمن چې دا څه زره فس
تاسو فیضی صاحب د ولسمشر کرزي روسي سرګندونو ته اشاره وکړه چې هیڅ کله هم نه غواړي چې د ایران او امریکا ترمنځ په جنگ کې ځان خکیل کړي په داسې شرایطو کې افغان حکومت به تر کومه حد وکولی شي چې په داسې لانجو کې خکیل نشي
خبره بل تر ازي دغه شرایطو ته په سیمه کې او همدارنګه په افغانستان کې چې د ترزم خلاف جګړه روانه ده په خصوصا په سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان او ایران لکه مخکې مول یو د جنگ حالت کې هر څه دغه دغه سپیشل امکانات ډیر دي خو لکه څنګه چې ولسمشر کرزي تاسو مې یاد کړه په روسي خبري کانفرنس کې دا وویل چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي د دې پیښې په اړه چې ګواکې دغه تیاری دي بې پلور تیاری دي د افغانستان څخه ورغلي د ایران فضا ته تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري دوی نه پیښ خو تحقیقات روان دي مګر څه چې موږ غواړو پر هغه تاکید وکړو هغه دا دي چې موږ هیڅکله نه غواړو چې د افغانستان د خاورې څخه پر بل هیواد باندې تجاوز وسي یا د دې خاورې څخه د افغانستان ګاونډي هیوادو ته کوم ډول خطر پیښ شي
د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي د صدی رادیو روانه خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي البته لوی سر از مخبرونه د سهار لوو د ماشام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځني سپه دولس شپږنوي اوریدل شي په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د زور او پیسو خوندان نه محاکمه کیږي او غریبان محاکمه کیږي خو د کونړ د استیناف څارنوال او د محکمې رئیس وای چې دوی ته غریب او شتمن یو ډول دي او تر اوسه د غریب او ځواکمن ترمنځ توپیر نه لري کړی دا مسله په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په یو تحلیلي رپورت کې څرګندلې ده
د کونړ وسیدونکي وای چې لڅ مودې څخه را پدې خوا په کونړ کې د ډاګیزو محکمو په ترس کې تورن او کسانو ته سزا ورکول او رواج مونډلې دي او هر ونی با په کونړ کې دا سینوي چې یو یا دوا علني محکمې پکې نه تر سره کیږي او په نتیجه کې یو شمیر کسانو ته سزاوي نه اورول کیږي خو دوی به دغه محکمې یو طرفه بولی او ګیله کوي چې ډیر داسې کسان شته چې دولتي او د خلکو ځمکې نیولي خلک وجلی او نور ډول ډول جرمونه تر سره کړی دي خو چې واک لري یا زور او دولت لري نو هیڅوک ورته څه نه وایي او آزاد ګرځي او که غریب سړی وړوکی جرم وکړي نو سمدستی نیول کیږي ډاګیزي محکمې پرې دایریږي او سزا ورکول کیږي استاد حزب الله روشن وای قانون پر کمزورو او بې کسانو پلی کیږي خو دولتمند او زورواکي چې هر جرم وکړي هغوی ته څوک څه نه وایي
عدالت منگول دنس پارل کی گی داغ علنی مکمل کی گی زیتے خلق را وصل کی گی چھ کم جرمن مایاختی غریب غربہ خلق کی ول دا خبر بدے پھول نہ کی خورا دا
ډګروال جلال الدین چې خپل ډیر عمري د دولتي دندو پر اجرا تیر کړي وای په پخوانی حکومتونو کې د جرمونو کچا زکه کم و چې وړوکی او غټ له قانون څخه ویریدل او دا فکر ورسره و چې کچیرته د وطن او خلکو د ګټو پر خلاف کار وکړي نو بندي بشي او سزا به ورکړي شي خو اوس هیڅوک د قانون پروا نه لري اوس خلکو د قانون پر وړاندې جرأت پیدا کړی دی نو ځکه د هرې ورځې پر تیرېدو د جرمونو اندازه زیاتیږي هغه وایي تر څو چې غټو مجرمینو ته سزا ورنه کړل شي پر غریبو د قانون عملي کولو سره په ټولنه کې اصلاحات ناراضي
او هغه غریب فقیر مسکین خلک چې مثال دسی نه کړلو چې کی حساب لکه وړي وریجو دا په شاکا او دا دی ونیول په دې باندې مثال یې مکه مدا خو یو جزوی خبره ده موږ او تاسو په د افغانستان په هغه سطح کې کار وکړو چې هغه زمونږ د جړې زمونږ د جنایتکارانو د لاسه پاک شي
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل همدامنی چې په محکمو کې له عدالت او انصاف څخه کار نه خستل کیږي زور لرونکي او دولت لرونکي کسان جرمونه کوي دولتي او د خلکو ځمکې غصب کړي نه پولیسونه ول او نه هم چا د عدالت میسترا کش کړل
غریب سړی باندې ماکه کیږي دا 1000 ډالر بسکوټ والا نیول کیږي ول کونو والا ونه نیول شو او نه نیول کیږي
یو غریب سړی چې ونی سیاغه باندې ماکه دا صرف یو تشریفاتي قدمونه دي دا خارجان په خپل کریډټ اخلي مخ کیږي او دا زمنګ نظامی چارواکي په خپل
په کونړ کې د استیناف څارنوالۍ رئیس څارنیار محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پر وړاندې ټول هغه کسان برابر دي چې څوک جرم کوي دوی ته چې هر چا عریضه کړې دوی عرضه اخیستې او تورن کسان یې د پوښتنو او تحقیق دپاره څارنوالۍ ته راغوښتې دي خو داسې سیمې هم شته چې هلته امنیتي ځواکونه نشي تللی او د مجرمینو راوستل ستونزمن کار دی نو ځکه یو شمېر تورن کسان له سزا څخه خلاص دي هغه وویل دوی د ټول کونړ په کچه یو نیم سل دوسی لري چې په دې کې اویا دوسی محکمې ته لیږلي او هغوی پرې خپل اجرات کړي دي
کونړ ولایت په سطحه باندې چې موږ څوارلس سوالې نه د مرکز په شمول یو نیم سل دوسی موږ سره دي چې دی یو نیم سل دوسی کوم تابع دوسی محاکمو ته په محول کړي دي چې سوالې هم په دې کې شامل دي او دغه نه د دیش خوښه قضیو باندې دوی پریکړه هم کړي دي او تقریبا د دیش خوښه کې موږ سره فعلاً یا زیاتو کم موږ سره د دوران نه دي اکثرا د سپی هیږي چې زمنګ کونړ ولایت کې نام نه صحیح ډیر زیات دي نام نه صحو کې پولیس نشي کول چې تلاش گرفتاری وکړي د یو شخص لپاره د قانون مطابق اجازه ورکول دا د پټولنه کې د عدالت دراوستلو او د امنیت دراوستلو ضامن دي
د کونړ د استیناف محکمې رئیس محمد اشرف ازادي راډیو ته وویل دوی د هیڅ مجرم پلوي نه کوي که هغه وړوکی جرم کړی وي او که غټ د قضا پر وړاندې ټول یو شیدی او قاضیان همیشه د عادل او انصاف پر بنیاد پریکړې کوي
مثلا د قتل یا مواد مخدر یا مثلا نور هغه د ټول پر خپل ذات خطرناک جرایم دي او نه متزوی
د یادونه ور د چی په کونړ کې له تیرو دریو کالو څخه داګیزو محکمو رواج موندلې دي چې تر اوسه پکې په لزګونو کسانو ته سزاوي او رول شوې دي خو خلک وای اکثرا پر سزا رسول شوی کسان غریب او بې وسه دي چې نه واسطه لري او نه هم دولت چې چاته ورکړي او له علني محکمې او سزا یې وژغوري
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست شهر یو شمیر اوسیدونکي له سیمه ایزو چارواکو په تیره بیا د ښاروالي له مسؤلانو د ښاري چاپیریال د پاک ساتلو، د ښار دننه د موانعو د لرې کولو او د فرعي سړکونو او پیاده روانو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که چېرته د دوی خبره ونه منل شي مرکزي حکومت ته به شکایت وکړي. له خوسته په دې اړه د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر رپورټ لري.
د خوست ډیری ښاریان او عام وګړي له محلي چارواکو څخه د ښار په دننه کې د نظم او سمون غوښتنه کوي. دوی وایي د ښاروالۍ ادارې د مسؤلینو د کنټرول د نشتوالي او بې توجهۍ په وجه د ښار ټول پیاده روانه په خپل سر د دوکاندارانو او فرعي سړکونه د ګرځنده هټیوالو لخوا تړل شوي چې لامل یې د پیرودونکو او عامو وګړو لپاره د ښار په دننه کې ګڼې ستونزې را پیدا کړي دي. دوی د ښاروالۍ پر کارکوونکو تور لګوي چې په لویې لاسې د خپلو شخصي ګټو په خاطر په ښار کې ګډوډیو او بنظمیو ته لاره هواره کړي او د خلکو ستونزې او مشکلات یې له پامه غورځولي دي. په دې لړ کې څو تنو ښاریانو خپل شکایتونه داسې څرګند کړل.
زرمین د سوبارای اوسیدونکا لیارو کې ګډه ویلوړي خلکو ته تکلیف ده، آرش ته تکلیف ده، ښاروالۍ موږ دا غوړو چې د لیارې صفاوي روډونه خلاص وي خلکو ته تکلیف نه وي.
شاهدین د تڼای اوسیدونکا یې ما دا د خلکو لپاره بخښي ډېره زیاته ستونزه ده. زمونږ د ښاروالۍ څخه دا غوښتنه ده نو په سړکونو د یوې خوښي چې په مانځ کې یو موټر تر داشي عام خلکو ته بیا تکلیف ده، ځکه چې په دې کې آرش راوي سامان دی خوی چې باید شروالای دیغه کې غور وکړي.
ولی جان نو میګم زه شروالای نه دا وړم چې دکاندارونو نه پیدرهونه خلاص کی. اکثره په بازو یو دکان بیا جوړ کړی، یو دکان نه جوړ کړی وي. زه دا غوړم شروال سیمه جواب سره دکاندارونو عملیات شروع کی او صرف دا یو مشکل ده په خوست کې چې دکاندارون پیدرهونه بند کړی دي.
د بل خوا د خار په دننه کې د فرعي سړکونو او پیدرهونو پر سر د بشمیره خپل سر یو جګپړو ودانیو د خوندانو د ساختمانی موادو ډیرنونو هم په خار کې د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې غنی ستونزې را پیدا کړې دي. دوی زیاتوي کړي ښاروالۍ ادارې مسؤلین د ترافیکو او د دکاندارانو د صنفي اتحادیې له مشرانو سره په همغږۍ کې په ښار کې د شته ستونزو د اوارې لپاره جدي اقدامات ونه کړي نو د دې ویرشته چې خوست ښار د وتړلي ښار بڼه خپله کړي. د خوست ښاروالۍ سرپرست انجینر محمد شریف هم د ښاریانو نیوکې او شکایتونه پر ځای بولي. خدای زیاتوي دوی جدي هڅې پیل کړي تر څو د پولیسو په مرسته په ښار کې د خپل سریو او بې نظمیو مخه ونیسي.
واقعا چې دا جدي ستونزه ده په ښار کې او دا تر ډېره حده د تیر کال په جریان کې یو څه کار پشوی، مګر بیا هم په هماغې شکل دوام لري. په دې مورد مونږ تدابیري پلان نیولی ده. کېدای شي سبا مونږ صنفي اتحادیې غونډه ولرو او هغوی ته دا تفهیم شي چې پیاده روانه خالي کوي. ترافیک هم باید په دې کې مونږ سره مرسته وکړي. نو د قومندانۍ او د ترافیکو مدیریت او صنفي اتحادیه په ګډه باید مونږ سره په دې کې همکاري وکړي او که چېرته بیا هم پیاده روانه دکاندارانو خالی نه کړل نو هغوی ته به مونږ نغدي جریمه ورکړو.
سربیره پر دې ځایي اوسیدونکي په ښار کې د وی بلې جدي ستونزې یادونه هم کوي. دوی وایي په دې وروستیو وختونو کې د محلي چارواکو او امنیتي مسؤلینو په لارښوونه د امنیتي ستونزو په پلمه د ښار دننه زیاتره فرعي سړکونه په سیمټي دیوالونو او اغزنو تارونو تړل شوي دي چې له امله یې موټر چلوونکي او ښاریان له جدي ستونزو سره مخ شوي دي. دوی له محلي چارواکو څخه د سړکونو پر سر د موانعو د لارې کېدو غوښتنه کوي، خو امنیتي مسؤلین وایي چې د امنیتي دلایلو په وجه ځینې فرعي سړکونه د موقت وخت لپاره تړل شوي دي. د دوی په وینا کله چې امنیتي ګواښونه له منځه لاړ شي نو ټول سړکونه به د پخوا په څیر د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. پر خلک کندوز پر استولې سمس کې لیکي دواوی اخیزمن نه دی. هیله ده چې حکومت دې مسلې ته توجه وکړي. صفات الله شیرزای له لغمان پر استولې سمس کې لیکي امنیت یوازنی لار ده. د امنیت یوازنی لار ده چې اداري فساد ورک شي. لننګرهار یو اس ام اس کې لیکل شوی دی چې انټرنیټي خدمات په دغه ولایت کې کمزوري دي او نشت د نشت برابر دي. د ننګرهار له بټیکوټ ولسوالۍ دا اس ام اس لروسه یو اوریدونکی لیکي د بټیکوټ د ولسوالۍ د سړک د جوړولو د کار کیفیت کمزوري دی، باید دې ته چارواکي توجه وکړي. شوکت الله له ننګرهار پر استولې اس ام اس کې لیکي زموږ د لیسې د مرکزی لیسې د کتابونو وضعیت خراب دی، هلته ډیر سخت کمبود د کتابونو موجود دی. هیله ده چې د پوهنې وزارت دې ته توجه وکړي. نن له درو تر پنځو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر دو موضوعاتو خبرې کیږي. یوه یې دا ده چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل به د سولې پر بهیر څه اغېز وکړي، او بله موضوع دا ده چې ولې د افغانستان اکثر وزارتونه خپله بودیجه نشي مصرفولی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. معصوم میوند اوروي.
افغان حکومت وایي د بې پیلوټ الوتکو د فضایي تیری په اړه به د ایران اندېښنه له امریکایي چارواکو سره شریکه کړي او د ستونزې د حل هڅه به وکړي. د کورنۍ چار وزارت تایید کړه چې تېره شپه په پنځمه امنیتي حوزه په سوې حمله کې یو کوچنی وژل شوی دی. دغه وزارت په بل خبر پاڼه کې وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او څلېرویشت نور نیول شوي. د ګرجستان ولسمشر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ډېرولو غوښتنه کړې. ګرجستان اوس په افغانستان کې شاوخوا زر تنه پوځیان لري. قزاقي چارواکو له دې هېواد لویدیځ ته پوځیان او زغره والګاډي لېږلي چې هلته د تیلو د کارګرانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې مخه ونیسي. روسیه له هند سره د 23 جټ جنگي الوتکو د خرڅلاو تړون لاسلیک کړ. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د جمعې په ورځ په مسکو کې وویل دا سو ډول الوتکې به په هند کې جوړ شي. او له مصر را رسېدلي رپورټونه وایي چې لږ تر لږه درې تنه په قاهره کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي او تر دوه نیم سوه ډېر ټپیان شوي دي.
وروسته روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د وینې پر کمبود بحث شوی دی او متخصص ډاکټر په دې برخه کې نظر ورکړی دی. خو اوس د کابل د نن ورځ د ورځپاڼو پاڼې اړو. حمید محمد دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن خپل زیاتره مطالب د هغه رپورت په اړه بحثونو ته ځانګړي کړي چې د محلي پولیسو لخوا د بشر د حقوقو د تیری په اړه خپور شوی. ملي باور ندالتو رسپانه لیکلي چې د محلي پولیسو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه دا څېړنه امریکایي ځواکونو کړي چې پکې د محلي پولیسو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې ځینې ادعاوې سمې ثابت شوې دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان ایلن د دې څېړنې امر رساله هغې ورکړ چې د بشر د حقوقو د سر نړیوالې ادارې محلي پولیس په وژنو غلاو او جنسي تېریو تورن کړل. ورځپاڼه لیکي که څه هم دا پولیس د کلو په کچه د امنیت د ټینګښت لپاره د امریکا لخوا روزل شوی، خو د دوی دا کړنې د دې سبب شوي چې په خلکو کې د طالبانو ملاتړ زیات شي. په دې اړه د امریکایي ځواکونو لخوا په شوې څېړنه کې سپارښتنه شوې چې محلي پولیسو ته باید د بشر د حقوقو په اړه روزنه ورکړی شي او په جدي توګه یې څارنه وشي. خو ورځپاڼې په خپل روسي تحلیل کې د محلي پولیسو د شمېر د زیاتولو په اړه شتو پلانونو ته په اشاره د اندېښنه څرګنده کړې چې دا به د سیمه ییزو قمندانانو ملیشو ته قانونیت وروبخي. سرنوشت عدالتي ورځپاڼه لیکلی چې محلي پولیس د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا روزل شوی او هدف یې هم په کلیوالي کچه د تروریزم په خلاف په جګړه کې مرسته کول ښودل شوی چې کسان هم ورته د کلیوالو په خوښه ګمارل کېږي. د ورځپاڼې په وینا امریکایي ځواکونه دې ته هیله مند دي چې محلي پولیس به د عراقي ملیشو په څیر د تروریزم په ځپلو کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکلی چې د محلي پولیسو د بشري حقوقو سرغړونې په اړه د انتقادونه په داسې حال کې پورته شوی چې په پام کې ده د دوی شمېر چې اوس شاوخوا 9000 کسه ده په نږدې راتلونکو کې 1500 ته لوړ شي. خو ملي ارمان عدالتو ورځپاڼه باید امریکایي ځواکونو ته د څېړنې په حواله لیکلی چې محلي پولیس په هغو سیمو کې چې ملي پولیس او اردو نشته امنیتي چارې په سمه توګه سنبالوي او فعالیتونه موثر دي. ورځپاڼه لیکلی چې په څېړنه کې د بشر د حقوقو ادارو ته سپارښتنه شوې چې له محلي پولیسو سره نږدې اړیکې پیدا کړي، سو د دوی لخوا د بشر د حقوقو د څېړنو لپاره له افغان حکومت سره د همکارۍ زمینه برابره شي. هېواد دولتي ورځپاڼه بیا د محلي پولیسو د شمېر د زیاتولو په موضوع بحث کړی او لیکلی چې دې ځواک ته باید داسې کسان جذب شي چې صادق او ملي ګټو ته ژمن وي. ورځپاڼه سپارښتنه کړې چې دا ځواکونه باید په سمه توګه وروزل شي سو وکولی شي چې د امنیت په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. ورځپاڼه محلي پولیس د هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو او په هېواد کې د بیکارۍ د ورکولو لپاره یو مؤثر ګام بللی او لیکلی چې له دغو ځواکونو څخه باید په سمه توګه کار واخیستل شي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام خپور کړو، د پاکستان بلوچستان ته ورسو. د بلوچستان ژوب د دې ایالت تر مرکزي ښار کوټې وروسته دویم لوی ښار دی. خو سیدون کې شکایت کوي چې دوی تر اوسه پورې گاز نه لري او د سیمې ټول ځنګلونه یې تباه شول. د کوټې او ژوب لارې له کلونو راهیسې خرابه ده او ډېر ځوانان غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې په کوټه کې پوهنتون ووایي. د دوی د ستونزو په اړه له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل یو تفصیلي رپورټ رالېږلی.
ژوب د کوټه ښار شمال ختیځ لور ته په شاوخوا 300 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې شمال لور ته د افغانستان له پکتیکا ولایت او ختیځ لور ته له خیبر پښتونخوا ایالت سره سرحد لګیږي. د ژوب اوسیدونکو وایي د بلوچستان د ایالتي حکومت لخوا یې سیمې ته هیڅ پاملرنه نه کیږي او د ژوند په هره برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. په ژوب کې د ځوانانو د یوې ټولنې د مطبوعاتو مسؤل شیخ محمد اشرف مندوخیل وایي ګاز له بلوچستانه د پنجاب هر ښار هر کلي ته رسېدلی، خو دوی لا ځینې بې برخې دي.
گیس کم دی آغا دا بلوچستان کی پیدا سوی دی اور جوب چکم دی بلوچستان کی دو مغاٹ زلہ دا خلق چکم دی آغا مجبوری دی دا اور چکم بندبست آغا یو شئی نستا اور دا گیس مرسل لکلو کول سوی دی ہر منی سنسر آغا دی اعلانات کردی دی خاص کر مشرف چکم دا آغا پا دور کی اعلان وصولی، لیکن تا او سا پوری یو بندبست نستا لیزا مرز دا اعلان کو اور پرزور مطالبہ کو چو گیس تزدت در جوب دور کی ورنہ مرز دی دا پارا ار قسم احتجاج ار قسم آواز لگو اور دا با مرز غشتنی سی گیس تا مرز تزدت در ملاو سی.
دا جوب خلق دا سوان لپاره له غرنیو بوټو استفاده کوي چې نن سبا یې بیه هم ډېره پورته ده او یو من لرګي له 600 تر 800 روپیو پورې خرڅېږي. محمد اشرف مندوخیل وایي د سیمې ګڼ طبیعي ځنګلونه یې له کلونو کلونو راهیسې په ډېره بې درېغه توګه وهل کېږي او که سیمې ته یې ګاز ور نه کړل سي دغه ځنګلونه یې مخ په ختمېدو دي.
دلته د جوب او د ضلعه شراني د کلاسي پلا چې کوم ځنګلاتو دا ګرد ختم سو، خاص کر د شراني چې کوم الو لوی ځنګلاتو سرکاري ځنګل شین غر تخت سلیمان په دا کې به ډېر لوی درخت ولی، لیکن هغه خلق غریبان دي مجبور دي کوم د روزګار دی یو بندبست نستون هغه وهی او بیا خرڅوي راوړي. دا ټیم بالکل 25% جنگلات پاتې دي، نو یو شی نست د خلق مزیدم لګیا دي دا کاټوي جنگلات مکمل تباسوي دي.
د ژوب او کټ ترمنځ کته هم فاصله ډیره نه ده، خو ترمنځ غزیدلې لوی سړک له تیرو لسو کلونو راهیسې نه کوم حکومت په سمتوګه جوړ کړی او نه خلق هوساسوي دي. د ژوب اوسیدونکو ځوان فضل امین مندوخیل وایي په ژوب کې د مستندو ډاکټرانو د نشټوالي له مله خلق خپل ناروغان کوټې ته وړي، خو د سړک خراب حالت د ژوب د خلکو ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
ژوب بیا تر کوټې پورې چې کوم سړک دی دا ډېره غټه مسله ده او ژوب خلکو ته خاص کر ژوب شیرانی چې کوم دوی ضلع دي دغه عوام چې کوم دی انتهایی په سختو مشکلاتو کې دي. په ژوب کې تاسو ته معلومه ده چې ډاکټران نشته، هسپتال د یو مسیحا منتظر دی، نه په هغه کښې لیډي ډاکټر شته، میل ګاینولوجیست کوم دی ګاینی ډاکټر دی نه میل ډاکټر شته. انتهایی مشکلات دي چې هر سره معمولی مریض هم وي هغه تر کوټې پورې رسول ډېره ګرانه خبره ده. دا د کوټې چې کوم روډ دی انتهایی ډېره غټه خرچه پور سوې ده، په هغه باوجود کې چې کوم دی دا روډ نه تیارېږي. یا خو زموږ خپل صوبایي حکومت چې کوم دی هغه له موږ سره نه دی مخلص، او یا کم خلک چې د دې ټیکه واخلي هغه خلک صرف د خپل ځان دپاره کار کوي او د عوام له هغو سره هېڅ احساس هم نشته.
سره له دې چې په ژوب سیمه کې تر پخوا تعلیم ته زیاته توجه سوې ده او خلک تر خپله وسه په خپلو اولادونو نجونو او هلکانو تعلیم کوي، خو پر دې برسېره چې د سیمې آبادي اوس تر نیم میلیون اوښته ده، خو په سیمه کې یوازې یو د هلکانو او یو د نجونو کالج یا لیسه لري. دوی وایي چې د لوړو زده کړو لپاره د پوهنتون د نشتوالي له امله هم ډېری ځوانان د اقتصادي ستونزو له امله له لوړو زده کړو بې برخې پاتېږي. د ژوب یو بل ځوان محمد خالق کاکړ چې په ممک مشهور دی همدا ستونزه یادوي.
زموږ ډېره غریب علاقه ده، د کوټې پورې تګ هغو ته ډېر مشکلات دي، نس راتلی دا خرچې نس برداشت له څوارلسمه بعد دا خلک مزدوري او لیاد بل وطن ته ځي منشیتوب دا شی کوي. مله دا حکومت زه بار بار دا اپیل کړی دی چې موږ دا پوتن راکاسان چې دا خلک تعلیم زه پیدا واخلي او په دې جدید دور کې هم له دې خپل حق ځان مور مکړي. بیا په دې بار بار باندې موږ صوبایي ګورنمنټ ته او پاکی ته 2004 کې مشرف صدر پاکستان او دا راغی دغه دا وعده وکړي چې زه به در کوم، مګر تر اوسه پور پر دې باندې یو عمل نه دی سوی او ډیر سخت خلک پریشان دي. خپل بچیانو د تعلیم پیسې نه لري چې دوی بار واسي او تعلیم په وکړي. مله صوبایي ګورنمنټ او پاکی ګورنمنټ مرزا داتل کو چې مرزا دا پوتون راکی
د یادونه ورده چې د ژوب سیمه شاوخوا لس زره خلک په سیمه کې د مناسب کار روزګار د نشټوالي له امله په عربي اماراتو، سعودي عربستان، ایران، کراچۍ او نن سبا ډیری ځوانان په کندهار کې هم په بیلابیلو مزدوریو بوخت دي. بارکوال میاخیل، ازادي رادیو، کوټه.
موږ د خپل سیمه له خبرونو خبر کړی
کې دیشي چې تاسو هم خبري آلشي د اتصالاتو د شرکت غډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ام اس للارې د ازادۍ رادیو افتخاري خبريال شي.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
یا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام ته ډیر خراغلی. دا پروگرام مو د وینی په کموالی دی. ډاکټر سیب اکرم ملکزی متخصص ډاکټر له جرمنی څخه را سره په ټلیفون کې دی او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. په دې به شروع کو چې اصلا چې موږ دا وایو وینی کمواله د چی شي دی؟ دې ته موږ کولی شو چې وایي چې دا یو ډول ناروغي ده او کدا چی څنګه یو وضعیت دی؟
فریده جانې، نه، دا یو خپله ځانته ناروغي نه ده، بلکې دا د ډیرو نورو ناروغۍ یو عرض دی. اوس په لنډ ډول باندې وایم چې کوم شیونه دا علت دی کېږي چې د انسان وینه کمه شي. هغه د مثال په توګه که چېرته د انسان په وینه کې اوسپنه کمه وي، نو هم په نتیجه کې بیا وینه کمیږي. او یا که چېرته د چا خپله بدن نه وینه ووزي، د مثال په توګه ډک دوابچي د لارې، تشو متیازو د لارې، او یا د ښځو د میاشتنۍ جامو په وخت کې که وینه یې ډېره وزي، نو هغه وخت کې هم د انسان وینه کمیږي. یا یو بل علت دی چې هغې ته وایي ویټامین B12 او فولیک اسید، د هغې کموالي په وجه باندې هم د انسان وینه کمیږي. او بل دا چې کله کله د انسان په بدن کې خپله وینه منحلیږي چې هغه ته هیمولیز وایي، هغې په وجه باندې هم د انسان وینه کمیږي. او یا که چېرته د انسان په هډوکو مغزو که هلته وینه جوړه نه شي، نو هغې په وجه باندې هم د انسان وینه کمیږي. او یا که چېرته نور علتونه، د مثال په توګه وایي د انسان پښتورګی ناروغه دی، د پښتورګي تکلیف لري، نو هغه وخت کې هم د انسان وینه لږه جوړیږي که د انسان وینه کمیږي. او حتی که د انسان د زړه تکلیف لري چې انسفیشینس ورته وایي، هغې په وجه باندې هم انسان ته د وینې کموالی پیدا کیږي. دا یو علت نه دی، زخت ډېر
لکه څنګه چې تاسو ما ته خو داسې ښکاره شوه چې د وینې کمواله یعنی یوه ډېره لویه مسله ده، یوازې یوه خبره پکې نشته، ډېر زیات مسایل رانغاړي. نو په هر صورت باندې وینه کمیږي بدن کې، نو چې د انسان په بدن کې وینه کمه شوه، نو دا یعنی ټول کسان مثلا په هر ډول چې وي، لکه د تاسو ویلې چې کله کېدی شي چې وینه په دننه په د وینې په جریان کې منحله شي، د هیمولایسس چې تاسو ورته وویلې، یا مثلا د نور حالات تاسو وویلې، مثلا د ویټامین B12 کموالی یا فولیک اسید، نور اجزادي په وینه کې د دې ټولو کموالی، دا ټول یو ډول نښې ښکاره کوي که نه مختلفې نښې ښکاره کوي؟ یعنی هر یو دپاره مختلفې نښې شته. ډاکټر صاحب وروسته راته ووایي چې د وینې په بېلابېل ډول کموالو کې څه ډول نښې راښکاره کېږي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ. لطفا
بل قسم ول چې ما زده کوم، خو مې نسخلی خو زده په تلویزیون زملرمه. او بل دا دی چې دا وینې کم ته د هورمون تشتیرون هورمون نسته، دا عینات نکړي دا بل مصریخي د بل دغه ما عینات نکړي دا ما ته معلوم نشي د سر مشاره دي چې
ښه ته آرام په ټلیفون کې اوسه چې دا ډاکټر صاحب یو دوه پوښتنې درنو کې چې تیره اونۍ هم دغه اوریدونکي ډاکټر صاحب ټلیفون کړی او د وینې کموالی لري او څه خاصې پوښتنې لري که تاسو ترې څه معلومات غواړئ چې وکولی شئ سم ځواب ورکړئ.
همدې ته اوس ټلیفون ته مونږ حاضر یو، کنه ستا پوښتنو ته ووایه. پوښتنه یې څه شی ده وروره؟
ښه صحیح، زه به ډاکټر صاحب ته دستا ټولې خبرې وکړم. ډاکټر صاحب هم یادداشت کړي. ډاکټر صاحب دوی وویلې چې دا جاغورم لري او په تریخي کې هم تیږه ده، سر د دې نه چې دا د وینې کموالی هم لري. راډیو ته غوږ کېږده، ډاکټر صاحب حتما درته ځواب ووایي. میرویس قاسمی په ټلیفون کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته خبرې وکړئ. متاسفه یم، میرویس قاسمی غریب ټلیفون بند شو، دومره ډیر انتظار یې کړی و نو خدای خبر شو د بس پوښتنه کوله. کېدی شي چې بیا راته ټلیفون وکړي میرویس جانه او پوښتنه دې وکړي. مهرباني وکړي ازادي راډیو ته یو بل اوریدونکی هم لرو، خبرې وکړي لطفا.
السلام علیکم، سلام نو زو د دې ټول کورکوم ته سلام نه وایم.
مهرباني وکړه سمې ولا
د مو پوښتنه دا چې کله د ګرمي زستر شوم د پوزن مې دې وینې چې زه دې پر اچو کوم.
ښه، چې ګرمي شي د پوزن دې وینې زی
چې دې ستر ما ته یو
راډیو اور ڈاکٹر صاحب درتا جواب و یو بل اور ٹیلیفون اخلو او بیا با ڈاکٹر صاحب پختون تو جواب وی بلے میرا بانی وہ کئی آزادی ریڈیو دا لطف
بوسه کې د مورې کمر ما ځل بل دی د رښتیا مو فال دی په وینا او په دې یو د 400 د سره د ټاګي کې دی یو ما یو کړان دا نو ما یو په دې نتیجه دا ده ما له سره په دې شمې ته ما څه قوت په ځنه دا روان کوم کور ما څه وای د ضروري حساب نه رم مې دې دوا نه لره چې ټول دې کوم ځای خورا کوي نو دې دې ګورې چې لري
ها شما رادیو را بشنوین لطفا ډاکټر سید ملک زئی برای شما حتما راهنمایی های میکنم به خصوص در مورد کمخونی شما که ډاکټر برتون گفته که کمخون هستین حتما راهنمایی های ډاکټر سید برتون مفید واقع خواهد شد نو د مختص و کمخونی باندې خبری وکړید بلا بلو حالات باندې چې وینه څنګه کمیږي بدن کې او د انسان څنګه کمخونی سره مخامخ کیږي زما پوښتنه تاسو نه دا و چې په دې ټولو ډولونو کې انسان یو ډول نخې سرګندۍ یعنی یو ډول هغه د شا خبر راز ولایم لري کې مختلف دي
دا وایم چې خپل د وینې کمواله چې ده هغه په وینه کې اریتروسایت یا سر کرویات هم کم وي هغه چې کم شو هغه خپل سپین کرویات کې وایم هیموګلوبین ده هغه سپین سر کرویات کې هغه هیموګلوبین ده هیموګلوبین د انسان د اکسیجن د انتقال وسیله ده نو خبره که اسانه کما دا هغه چې وینه کم ده دا بدن کې اکسیجن کم ده د انسان مغز او نور غړي ضرورت لري د دې لپاره چې اکسیجن ورته ورسیږي نو کله چې وینه کې اکسیجن کم وي نو مجبور خپل د زړه د خوا امر وشي د مغز د خوا امر وشي چې ماته زر زر ورسو وینه نو کله چې زر زر ورسو خبرې شي د انسان نفس تیزی ګرځره نو کله چې نفس تیز شو نو هغه څوک چې وینه کم ده په لنډه فاصله کې داسې نفس تیزیږي چې ان یو سل پنځوس یو سل شپېتو ته رسیږي یعنې په حساب د هغوی ساز ډېر څرخیږي ډېر زر ستړی کېږي نو څنګه چې محترم اول لومړني اورېدونکي وویل چې زه ډېر ستړی کېږم دا هم د په رښتیا د وینې د کموالي یوه نښه ده چې اول اصل هم د انسان نبض تیز وي او په لنډه دغه کې یو لنډ کار کې یو پوټی کار کې د انسان لا پسې نبض تیزي کې ساری ډېر زر ستړی کېږي نو دغه نښه په ټولو د وینې کموالي ارزو کې دغه نښه موجوده ده نو ځینې او دا به ووایم چې اتیا په سلو کې د وینې د کموالي علتونه چې دي هغه د اوسپنې کموالی دي نو اوسپنه د انسان د وینې جوړېدو دپاره زیاتېدو دپاره یو ډېر بنیادي شی ده نو اوس به اوس ووایم چې هغه څوک چې نور کوم بل علت نه لري پښتورګی یې هم جوړ دی او بل دا ده چې یو شی چې افغانستان کې ډېر ده څوک چې چینجي لري د هغوی هم وینه کموي هغه څوک چې فرضاً لوټی خوري د هغوی هم وینه کموي نو دې دپاره ووایم که د چا بل هیڅ کوم علت نه یوازنی علت دا وي چې په بدن کې اوسپنه کموي نو د هغوی خو نفس به یې اصل تیز وي ډېر زستومنه کېږي خو یو شی چې بیا د نورو علتو کې نه وي د هغوی ژبه سوزي هغوی چې کله یو شی تیروي هغه په عذاب تیروي خپله سخته دور ده بل دا چې هغه خپله د هغوی هغه وچه مرۍ چې ده هغه د یو رقم تشنج کوي ځان ته خو د هغه څوک چې بیا فرضاً د یو ښځه ده میاشتنۍ جامې لري د هغې وینه ضایع کېږي د ډېرې وینې ضایع کېدو په وجه باندې داسې کسان چې بیا یې ډېر زر اولېږي یو چېرته بل دا ده چې د هغوی یخ بیا کېږي هغه چا چې اوسپنه یې کمه ده دومره یخ یې نه کېږي نسبت د هغه چا ته چې وینه یې کمه شوې ده د میاشتنۍ جامو په وجه باندې بل علت باندې چې کولمو نه یې چې وینه ځي هغه یخ کېږي زړه یې ډېر زر درز 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 کوي او سا یې حتی راښکلې ده هر وخت داسې به کوي بل دا ده چې هغوی داسې وي چې ډېر وخت تکي وي دا فقط سړی فکر کوي چې دا به دیابېتس یا د شکرې ناروغي لري خو علت یې دی چې هغوی وینه کموي
ها یعنی د وینې په کمبالي کې مختلف نښې دي دغه تاسو یو دوه خبرو ته اشاره وکړه یو د اوسپنې کمبالي په دې به بیروسته خبرې وکړي په افغانستان کې او یعنی په ټوله دنیا کې دا چې کله یوې ښځې ماشوم په نس شي نو بیا هغې ته وایي چې خامخا به د اخلي میاشت په میاشت یعنی هره ورځ ورته دوا ورکول کېږي خوري د دې باندې به هم تبصره وکړي چې ولې او یو تاسو یو بلې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې تاسو وایي خاورې لوري خوري یا د کر لوري خوري کنه ده مثلا خزي چې مشومي پنسي د سره خاور نه نه د خلک چې زيني خلک افغانستان کې قرباني سر وینځلو د پاره ته نه ګټه اخلي دغه خوري په دې به هم تبصره وکي چې ولې دغه تمایل اصلا پیدا کیږي یا مثلا وړ وړ مشومان دي یو یم نن وکلو مشوم دي دیوال سره ګرځي نه نه قدم اخلي وړ وړ د خاورو دغه پیدا کوي یو غډیر په خوند خوند خوري لکه یو میوه چخري په دې باندې راته تبصره وکي روسته د پروګرام په دوهمې برخه کې به نور دې باندې رڼا واچوي
مخکې ته یاد شو ځینې مشومان دي هغه چنجي لري چنجي چې لري د چنجو په وجه باندې د هغه وینه کمیږي د هغه وینه چې کم شو هغه ضرورت لري دې په خپل وینه پوره کی یو شی باید وخوري افغانستان کې د بعد امریکا اقتصاد خراب دی داسې نه ده چې په هر کور کې میوه ایخي اوسي یا چرما غوزان یو شی ایخي اوسي چې وی خوري لکه اروپا کې چې هر کور کې په قابونو کې یو شی ایخي ده هغه غریبانه نه ته لوټي خوري کله چې وو لوټي وخوړي هغه باندې په لاپسې د هغوی
ډاکټر صاحب یو پوښتنه ده ماته چې آیا داسې چلی چې یو ماشوم یا یو ښځه هغه اول کم خونه کیږي بیا دا تمایل پیدا کوي چې خاوره وخوري یا خټه وخوري که نه دا څنګه چلی که د کوم بل شي کموالی هغه د دې سبب کیږي چې بیا دا لاړ شي دا خاوره خوراک ته تمایل کوي هیڅوک خو دې ته زړه نه ښه کوي چې خاوره وخوري یا خټه وخوري
دا غوی دا څوک چې امیدوار دی دا غوی خیر ذات ضرورت لري په افغانستان کې اقتصاد خراب دی خغزه نشي خوړل بل دا چې خپل یو څوک چې امیدوار دی هغه څه چې خوري هغه به دوه کس ویشي یعنی خپل هم دا اولاد په ناس کې دی هغه ته ورکی دا کفایت نه کوي بل دا چې غذا به دا غوی خني دی اقتصاد خنه دی چې خو دا چې کوم شي نو کې بیا ویتامین بي 12 دی او اوس په نه دا به ورسته بیا وایي نو په دې وجه باندې امیدوار خزي خپل وینې کموي هغه دې تام ضرورت لري یو شی وخوري نو هلته بیا بل شنی لوټی خوري هغه نو دا علت ده داسې نه ده چې هغوی ښه تر و تازه یې سرې سپینې وي هر شی پوره وي او لوټی به خوري نو بې ځایه څوک لوټی نه خوري
او بیا دغه امیدوارو ښځو ته مثلا که یوه ښځه ده مثلا ماشومې په ناستې وه هغه د سختې کمخونۍ سره مخامخ ده او دغه د فولیک اسید ګولۍ چې یعنی کلینیکونو کې دغه ډېرې مرستندویې ټولنې دي او خپله مثلا دغه د حکومتي شفاخانو ته هم چې خلک ځي اکثرا په ډېرو ځایونو کې دوی ته مفتې له ورکول کیږي نو دغه دوا که مثلا څوک نه اخلي یوه ښځه مثلا ماشومې په ناس دی او دا نه اخلي دا کیدای شي څه ډول اغېز وکړي په ښځې باندې په روغتیا باندې او د ماشومو
نو دا چې ډېر ډېر مهم شه دی اول ته خپل د ماشوم د پاره چې فولیک اسید ډېر مهم شه دی چې هغه یو ځان ته د امبریولوژي بحث دی او بل دا چې خپل فولیک اسید چې دی د بی کورنۍ نه فکر کوم ویټامین بی نو نه دی دا ډېر مهم شه دی نو خپل ویټامین بی 12 او فولیک اسید یو بل سره په حساب د سیدي چې لازم ملزوم دی دواړه ضرورت دی نو اوس ما غوښتل چې په دې برخه کې نور معلومات وړاندې کوم هغه څوک چې ویټامین بی 12 کموالی لري دا غوی نه یوازې مخکم چې یاده کړه چې نبض یې تیز دی سای لنډه لنډه کیږي دا غوی داسې وي چې حتی اوس په دې نوو څېړنو ښودلې په دې د لنډ وخت کې چې ډاکترانو دخوا دا منل شوې څېړنه ده هغه دا ده چې د هغوی حافظه کمزوري کیږي نو د مخکې مې وویل چې جا کتش اوسپنه کمی هغه د حافظې بورې دومره اغېز نه لري نسبت هغه چا ته ویټامین بی 12 چې د هغوی کمی حافظه یې کمی کنترنزیشن یا د مغزو تمرکز یې لږې یو شی ورته وایه نه شي رسېدلی ورباندې که ته کوم زده کوونکی دی په ښوونځي کې درس ته یې پام نه کیږي یا ځینې کسان دي ښځې خصوصا هغې ته ډپریشن پیدا کیږي مخکې مې وویل چې د نورو فرزند چا چې پښتورګي خرابوي هغه ته ډپریشن نه پیدا کیږي خو ویټامین بی 12 چې کم وي هغه ته ډپریشن پیدا کیږي پسیشوز سایکوز جوړته وي روحي تکلیفونه هغه ته پیدا کیږي حتی د معدې او د کولمو تکلیفونه ورته پیدا کیږي د مثال په توګه سړی فکر کوي چې د معدې قرحه لرم او په رښتیا د معدې قرحه هم ته پیدا کیږي که ویټامین بی 12 چې کم وي بل دا ته هغه ته نور نورولوژي تکلیفونه پیدا کیږي مثال په توګه سړی فکر کوي چې زما په لاسو باندې په خو باندې میګي روان دي سړی فکر کوي زما جبه ده چې جبه مې سوزیم دسې جبه مې خارخ کوي او دغه تکلیف لا پسې زیات شو یعنی ویټامین بی 12 هم دسې ډېر وخت ونی د سړي انسان جبه دسې داغ داغ کیږي او هغه جبه د انسان نه یوازې سوزي بلکې هغه وچیږي او رقم نو دغه نښې دي د ویټامین بی 12 کمواله او که چیرته بیا داسې وي د یو چا ویټامین بی 12 دومره کم نه وي خو فولیک اسید یې کمي نو عین تکلیفونه لکه ویټامین 12 خو نه منتا هغه نورولوژي تکلیفونه چې مې وویل چې ډپریشن دغه بیا پکې نه وي او بل دا ده چې د هغه چا ته چې هیمولیزي یعنی دا چې هغه په وینه په دننه منعلیږي هغوی ته بیا زیاتره نسې خوږیږي د هغوی ته چې بیا پوستکی بیا لږ زیړ غوندې ښکاري او بل دا ده چې هغه چا چې د هډوکو په مغزو کې وینه نه جوړیږي. هغوی بیا داسې دی چې نه یوازې چې وینه نه جوړیږي بلکې د هغوی خپل سپین کرویات هم کم وي. هغوی بیا داسې وي چې ډېر زر ناروغه کېږي، په والګې وهي یا چې هغه انفکسیون یا انفیکچ ورته وایي، په هغې نه اخته کېږي، یعنې د تېرېدونکو ناروغیو باندې ډېر اخته کېږي. جمعي کې ډېر زر هغه ریزش وهي، او هغه څوک چې بیا د پښتورګي په تکلیف هغه دی اخته دی، نو د هغوی وینه چې کمیږي د هغوی پوستکي یو رقم تور داغونه پیدا کېږي چې په لاتین ژبه کې کافي اولي ورته وایي. سړی فکر کوي چې قهوه چې د هغوی پوستکي باندې اچولې ده. نو دغه نښې دي سړی کله کله پوهېدای شي چې دغه کمخوني یا د وینې کموالی د څه شي نه پیدا شوی دی.
ښه، نو بیا به د پروګرام په دوهمې برخې کې راته ووایي چې دغه د کمخونۍ د کموالي دپاره کومې خبرې دي چې ډېرې مهمې دي، یا کوم کارونه دي چې مهم بلل کېږي چې سړی هغه مراعت کړي او د هغې سره د وینې کموالی ښه شي. سمی الله جان پوښتنه کړې وه، وایي چې کله ګرمي شي وایي بیا مې پوزه وینې کېږي، او زه چې وایي په لاره ځم ډېر ستړی کېږم او وینه مې کمه ده، لارښوونه غواړي.
د سمی الله جان د عمر نه سم پوه نه شو، خو غږ نه ځوان ښکاره کېده. د ځوانانو برخه کې ووایم چې هغه هم نه هلکان چې دي د جینکو واضح دی، مخکې مې یاده کړه چې میاشتنۍ جامې راځي د هغوی وینه کمې وي، خو په دې چې هلکان په دغه تکلیف اخته نه وي نو اکثرا وینه یې دومره کمه نه وي. بیا هم ځینې یو کس پیدا کېږي چې وینه یې کمه وي، د هغه علت بیا ووایي چې د هغه غذا به ناسالم وي. دا چې کومو غذاګانو کې بیا اوسپنه ویټامین دوله شته دا به بیا وروسته ووایو. نو دا بل دا دی چې د اوړي کې بیا ووایي چې کله چې اوړی وي ګرمي چې ده د انسان مغزه یو خاص داسې درجې ته د تودوخې ته ضرورت لري، که هغې نه زیاته شوه تودوخې د وینې وینه ډېره توده شوه، مغزه د هغه تحمل نه شي کولی، هغه امر کوي وجود ته چې دغه توده وینه ما نه لرې که ایسته یې که. نو مجبور دا څه وینه چې ده هغه پریفری یا د نورو ځایو ته د بدن ځي چې هغې په جمله کې پوزه هم راځي. نو هر چېرته چې د انسان وریدونه دي یا وینز ورته وایي هغه پړسیږي. بیا حساسترینې وینې چې ورته وایي یا وریدونه چې ووایي د انسان هغه په پوزه کې دي، هغه پرس چوي. نو دا یو ډېر معلومدار شی دی په افغانستان کې ګرمۍ کې چې کله چې زیاته شي وریدونه پړسیږي او پوزې نه وینه راځي. نو اوس نو د سمیلا جان د پښتنې ځواب ته وایم، وروره څومره چې کوی شي ته ګرمۍ نه ځان ساته، په سوري کې ګرځه، مر کې مه ګرځه، او که چېرته مجبوریت دی ستا د ښوونځي ته ځې بل چېرته ځې مجبور مر کې ته وګرځې، نو خو کوشش وکړه چې خولۍ په سر کې او خولۍ باید سپینه خولۍ وسي، او که کوی شي وخت نه وخت یو لښتی څه شی یو څه پاکې اوبه وي سر دې لمدوه چې سر دې ډېر تود نه شي. نو دغه یې لاره ده. او که چېرته بیا کله کله ځي وي چې ستا په سوري کې هم پوزې نه وینه راځي، نو هغه بیا نو داسې کېږي بله چاره نه شته، مغه ورید چې ډېر سرسري شوی ده، یو غوږ پزیستونې ډاکټر ځي او هغې ته په جرمني کې فیودن وایي، هغه مطلب دا چې هغه په حساب لیمه یي، نو هغه ورید ټینګیږي او هغې نه بیا وینه نه راځي.
یعنې دا یوازې دا سمی الله جان نه دی، ډېر خلک هم داسې دي چې کله هوا ګرم شي نو دغسې تکلیف سره مخامخ کېږي. نو ډاکټر صاحب یې علت وویلی، نو هیله من یم چې دا خبرې خو که څه هم چې اوس خو هوا یخه ده، خو دا هوا موسم دی زیو راځي، نو بیا وړي کې به خلک دا ټکی مراعتوي چې سر سوړ وساتي او هغه خبرې چې تاسو وکړي هغه مراعت کړي او خولۍ په سر
کوم شی چې دا مهم دی هغه به سړی دی اوبه وڅښي، که چېرته یخي اوبه وي لاپسره د یخو اوبه څښلو باندې وینه لږ څه بیا سړېږي یخېږي، او که چېرته یخي اوبه نه وي نو د چای نه بیا نو اقلا اسې اوبه هم ښه دي، لږ څه تړمې غونې هم چې دي د هېڅ نه ښه دي، ځکه لږ غونې بیا د انسان د وینې حرارت کمیږي ورباندې.
خب، یک شنونده داشتیم که اسمش نفهمیدیم، متاسفانه گفتن که کدام تکلیفی داشته و به شفاخانه 400 بستر شده و بعد از او از قسمت کمرچان وقت حرکت نداشته و مشکلات داشته، ولی به هر حال حالی از کمخونی شکایت داشت، گفت که من کمخون هستم، احساس ضعیفی میکنم، از شما راهنمایی خواستن.
دوست منترم، شما گفتین که شما کدام حدیثی ترافیکی داشتین، به علت کمخونی خوب پیشتر اشاره کردیم. مهم ایست که شما پیش یک دات تر برین و از او پرسان کنین که علت کمخونی شما چیست، آیا غذای شما ناسالم است یا ای که از رای روتا از شما کمکواره خون زایی میشه. گاهی گاهی تا میشه که در رودای انسان پولیپ میباشه. پولیپ بگویم که یک رقم گوشتی است که در رودای انسان نمو میکنه و از او کمکواره خون زایی میشه. علت مهم است. یک دفعه اگر پیش یک دکتر
داخله برین و اونا شاید از شما پرسان کنه که یک اگه امکان داره معاینه ادرار شما مواد غایته معاینه شوه که علت کمخونی شما وقتی که علت معلوم شد باز تداوی هم به اساس از او امکان داره.
و ای که گفتن که چی خوراکایی را بخورن در بخش دوم برنامه دکتر سبکرم ملک زید این مورد معلومات میتن که کسایی که کمخونی دارن چی گونه خوراکایی برشان خوب است که بخورن و تا بتونن که از کمخونی نجات بیافن و صحت خوب داشته باشن. دکتر سبکرم ملک زید تاسونه ډیر زیاته مننه د پروگرام په دوهم برخه کې برات نور خبري هم کوي او په د کمخونی په اکلبان به نور معلومات هم راکوي چې کم ټکی خلک په پام کې ونیسي چې په کمخونی باندې اخته نشي.